دوشنبه د لړم یول سم د نومبر دوهمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځني سپه دول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د سر اعظم د لیدنې کتنې په اړه جزئیات تر کوو چې د افغانستان د سولې په باب شخیدلې. خو لومړی خبرونه. د قرغزستان سر اعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال له اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سر اعظمانو سره د تروریزم پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشانو سره کتلی دی. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سریاظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سریاظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیگا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان مال و
دی وی موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شی بچمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې موږ په خاورې کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیر اونۍ د اکشن بیا او دوشن بی پورستو د ډیورنټ کرښې پر وشتو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبه پر ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې د نومبر په شپږمه پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است با میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره سه مسابقه
5 دوره دی وی تمده چې د افغانستان په کوربه توپ د شلو ورونو درې لوبي د 500 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونه ورته چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړ چمتووالی سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یو ترورستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په خبرګون کې پر ټویټر پرون ولیکل چې امریکا پر هر وګړي شزی نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. په روسیا کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوی نافذ شوی قانون د منتقدانو له لوري نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شوی او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې توشیح کړی و. د نوی قانون پر اساس په روسیه کې انټرنیټي شبکې باید داسې ځانګړي وسایل انسټال کړي چې له ځانګړو ارتباطي ټکو سره وصلېدای شي او د روسیې د حکومت له لوري کنټرولې شي. په نوی قانون کې د روسیې د کورنیو انټرنیټي شبکو د ډومین نمونو تغییر هم شامل دی. د قانون ملاتړ کوونکي وایي چې په دې ډول به د روسیې خپل انټرنیټي چاپیریال جوړ شي چې رونت په ورته ویل کې شي. هغوی همدارس ادعا کوي چې په دې ډول به روسیا له سایبری یا انټرنیټي حملو خوندي شي، خو مخالفان وایي چې په دې ډول به د روسیې استخباراتي ادارې موقع پیدا کړي چې په روسیه کې د انټرنیټ کاروونکي لاشه وڅاري. او روسیې خبر ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستایکو ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. تاکل شوی چې د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکراین مشان په څلور اړخیزه غونډه کې سره کښینی او د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پای ته حل لار پیدا کړي. دا خبرونه دا سجرړو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائی رئیس د روسیې له سر اعظم سره د افغانستان د سولې په بهیر شخیدلی وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو در مثال ته یو نظر لرو، دعا کوو چې خدای یو سوله راوړي.
دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو وروڼو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سوله نه غواړي، کوم سوله غواړي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو سر اعظم عمران خان ته پرون دوې ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر هم اخیسته.
عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هیڅکله په هیڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې په ګردیز کې د ټکسي لوی چلوونکي سره شخېدلی.
دا ټیکسي ویلې مې مشکې جوړوم، کله کله د ترپو ته وځه، کله د لګه د سیملنسي د دولیزي سي.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرائی رئیس او د روسیې د سر اعظم د بحث یو اساسي مسأله وه. روسیا هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمتری مدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دیمتری مدویدف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. مدویدف تاس ته ویلي، موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری آژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. د تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا ور په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
د فرشتي جلال زوی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په تاشکن کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمیر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تېره اونۍ د افغانستان حکومت په وو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتنی اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تشی دی. په غزنی کې افغان سکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزنی له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې مېشت اهلی هندوای په ژوند کې تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دی هم په آرام ژوند تیر کړي. 50 کلن ریول سنگ چې د غزنی په بازار کې رختنه خرڅوي وایي هر ورځ د ورځې 2 ځله درم سال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړی دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې قراری راوړي، آبادی راوړي، ټول مسلمان ورونه اهلی هند ورونه په قرار سي سار زو درم سال ته یو نظر لرو، دعا کو چې خدای یو سولر وړي وطن آباد کی، نظر کو الوا کو خلق مقصد خلتا چې ورکو چې خدای یو سولر وړي، خدای یو امن وړي. محترم
سلربش کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درم سال کې خپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپاتې سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درم سال ته زو وظیفه کوو. دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سولر راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر شوی وو. د موږ هم خو امدا سره شوی ده نیمه نفوس ماجر سو. مشکلات جنگ او دا خو دغه تومره وصله خو د خلک هم پات نه ده.
سلویشت کلن جگت سنگ هم وایي 2 ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپل اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ د خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله ولې سه سوله په خپل یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ته سوله راسي. کوم سړی ده سوله نه غواړي؟
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظر هم فرضیه مردی چې باید وسی. خدا چې څوک نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
دایمو تاسو ملک سی وسی هندوانو سیکان ټول په دې باور دي لکه څنګه چې په دې ملک دي ما دې تا حقوق خوندې دي، د ما دې تا عزت خوندې ده. همدا شي دین ته امر کوي چې دغه عزت دغه مال ته بم په درنده ګورې. پر سره صلح د اسلام نه نظر دي ملت لپاره پر دې امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیرای نورو خلکو په رنګ اهلی هنود هم دا سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته زیان اوښتی او مځکه هم غصب سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې افغان هندوان او سکان وایي چې دوی دعاوي کوي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجو ته ځنډیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو هم ورلمخه ویلی و چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته که چیرته دوی بریالی شي لومړی هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د سولې خبرې ګړندۍ کړي. د سولې په ارتباط تازه هڅې دا دي چې له سولې سره ارتباط لري هغه دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته راغلی دی او د راپورونو له مخې په کابل کې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي په کابل کې هغه د امریکا د پوهنتون دوه استادان د طالبانو له بنده راخوشي کړي چې په له طالبانو سره اسیران دي. او طالبانو هم د راپورونو له مخې دوی ته ویلي دي چې دا کسان به د دې په بدل کې خوشي کوي چې دوی د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي کړي. وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې ارتباط جزئیات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
و به جواب 15 دقیقه شوه نړیوالو چاپی خبرونه ته سفی الله ستنکزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادله او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم دارز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خبره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادله په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادله په بدل کې د هغو دوو لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیي تیموتی ویکس د خلاصون هڅه کوي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو ازادي غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي ده. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب تیرونی ویلي چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و څو د انس حقانی په اړه هم خبري وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادله بحث په ټپه درېدلی ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادله مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګوند مشر عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې له واک لري شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند جمعیت علماء اسلام فی پلار شوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللې دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلې دي. د هغه یو اساسي خوشتنه ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. نور جزئیات ته فرشته جلال زئی پر راپور کړي.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهرچیانو ته پوینا کې ویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنکړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوسټ په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ناتړ دینه کوي. په پاکستان کې د ازادي مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن د اعتراض لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچي څخه پیل کړ. د ازادي مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نوري اساسي غوښتنې هم لري. د ازادي مارچ غړي غواړي چې د پوز د لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافله د ازادي له مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لاریون وروسته پرون پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان چې د دې لاریون مشي کوي په خپله وینا کې حکومت او پوست خبرداری ورکړ چې که د معترضانو غوښتنې ونه مني نو مظاهرې به بیا پیل شي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپوه افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کیشتي. شغلی خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب الاجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، هغوی چې موږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا لاسپوچ حکومت شاته نو بیا به ستاسو باره کې هم مونږ د نوي سر نه غور وکړو چې مونږ څه دریځ یا څه موقف اختیار. نو دا یو اختیار یا دا یو ډیډ لاین ورکړو او وایو به چې دوه ورځې پس د خلکو ته تاسو به ناست یئ او بیا به مونږ تصمیم نیسو چې مونږ څه کوو، د دې پس پلان جوړو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انکتاب یا د محض ارائی یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سمودا جاری پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل رحمان په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوت سره ډیر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
ارڅه چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي کوي، خو دوی تر شا چې څوک لري د هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښ شوي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي نو بیا خو هغوی منځ کې د پېښو باره کې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. منتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کې په ډېرو خبرو باندې اختلاف نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړی دي، یعنی هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی، افغانستان کې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه شي. نو دا هم پاکستان کې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. نو دا ټولې خبرې زما خیال کې د دې اختلافاتو شاته موجود.
او دا سه امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډیر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوز یو څه ورخطا کړی وي چې د پاکستان نه به عمران خان لری شوی وي.
دا څه دي چې عمران خان به یوازې نوی ورسره به چې تاسو فوج ذکر کوي نو فوج د مهر خو عمران خان پالیسي شي جوړ نه هغه به مرسته شي خدای چې په هغه کې کې دې شي چې خلک په دې خوشاله نه وي. نو دا څه ښکاري چې دا یو فاکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرای چې تاسو یې یادونه کوي خټک صاحب، د دې معنی لرلای شي چې پاکستان د یو نوی سیاسي ماحول ته ننوتای چې په کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی.
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخې ارز کړو یو انتخاب یو مهاجرۍ یو سفرای یو تنشتا سیاسي تنشتا داخل شو او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان بو په قدرت پر نښتې دی، په کوڅې پر نښتې دی، که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کې دغلی شوی ده، مګر هغه په اسانه به پرېنږ دي او دا مولانا فضل الرحمان او نور سیاسي ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کې اسلام آباد ته راوست. دا خلک هغې نه زیات دي څومره چې عمران خان 2014 کې د نواز شریف حکومت ته سرکوټ ورکولو لپاره خلک راوستي. لهذا دا تنش داسې ښکاري چې جاری پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک لاند خبرونه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له سرزمانو سره د توریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبري وکړي. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سریاسم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیل تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هر ډول هڅو استقبال کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون پرون نافذ شو. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو خو ستشوان رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستانم چه ده اوسه کاروبار کې
نائب سالار ټیکسی ور دا داخل د ګردیس کې شلو
کاروبار دې څنګه دی
خدای دې الحمدلله خدای دې گزاره ولا خدای دې خدای الحمدلله
سهار راوځي تر مزګرې تر مسپخینې څه وخت پورې وي
مخال مخافر وو وځو کله کله د ترپوت وځه کله د لګه د سیملنسي د دولیزي سي
څومره وخت کې دا ټیکسی چلاوي
دا ټیکسی به نیمه مشکې چلاوي
تازه دا کاروبار پیل کړه
تازه پیل کړه ما خزم ټرونو غاټ مټر هو
هغه کاروبار څنګه
هغه خبر نه دم په عربو کې شل دم نه سوال
به دی ولې پری خود
والا ستیج ډیر وخت مګل مزدوریم ډیر وخت وکړه
په وطن خوشاله کال ته ډیر خوشاله
نه یل ته خوشاله وطن مخده واخیر موږ خپل وطن ته بیا ورسو خو ته په دغه شلې وس پیسې غټلې خو کنه او یل ته مخده الحمدلله وطن هم دې سوګو
دلته د غټ کاروبار یا د غټو موټر د چلولو لپاره زړه دین کیږي
والا کې ورته کیږي
سمره
فهمه ځکه مشکل جوړه مه خوره پنځه کسه یو پنځه ورونه ورونه یو خسره بیل بیل
هم دغه فامیل چې شخصي ته لري د همدغه نه مصرف پر کېږي
یي پر کو الحمدلله
مریض د کوون کې او نور
بس گزاره کو ما هم نه گزاره کو یو ست ټیکسی ته یو نیمه شکر وته لایم بس کوم ټیکسی نه د نش لولې دو
او په خار کې د سکوما غټه سنځه مشکري چې تور سره مخامخ چې ستا موټر هم خرابای تام خرابای سړک کې وي
جمپینونه دا غه کړی د جمپونه خراب دي جمپونه نه دي دا خراب دي لاره خراب وي او په لاره کې ترافیک هم داسې نه پرې کېږي کله ظلم زغلي کله وته زغلي چې ما درګل
ولې دا نه لري کنه
اډنه لري اډو خو نشته نه په افغانستان کوم ځای کې دي تاسو ګوره دا ټول ولړ دي څکه ترافیک سړي د ځتا څخه منډه دلو وسه هغه خوب څه خوشی کړی منډه وي کله بیوک ساکي ولا کله بلک ساکي کله کور وک کله ومنه کوله د سر اعظم رشید
کوم ارمان به ولري چې دغه ژوند په خیر شي بو کې د پوره شي
دا شي به په افغانستان کې په سولر ولا من رشي
ډیر مننه جی صاحب
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ساجي رادیو څخه اورید
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
بشیر حبیب زید لوګر لازرې ولسوالي پر استولې سمس کې لیکي زلمی خلیل زاد باید بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي د خبري چې طالبان هم په هغه کې ګډون وکړي نور محمد حقیار د هلمند له چانجیر څخه لیکي دا عبدالله او د روسیې د سر یاسم خبري ګټه نه لري د سولې اصلي لوبغاړي اشرف غني ترامپ او د پوینا مولا هیبت الله دي نوریا له شاجوی څخه پراستولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور د پاکستان د تیری جواب پوسوک ورکړي نعمت الله له نادلی ولسوالي څخه پراستولې سمس کلی کې ترڅو چې اوربند ونشي د سولې خبري نشي بریالي کېدای عبدالواحد مدقیق لوګر لیکي هله منیو چې طالبان او د حکومت استازي په دایمي اوربند سلاشي او په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ شي عبدالرحمن پراستولي اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید اوربند ته غاړه کیشتي خو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی هغه لیکلي دي چې له افغانستان باید بهرني ځواکونه ووسی دا سجرړو دا خبری مجله هم دومره وا په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب سهار مو بخیر.